یو سړک دی او خواته فدرال دی. فدرالونه خلکو بند کړي دي، ټول فدرالونه بند کړي دي. چا پکې موټر ودرولی، چا پکې کانتینر ودرولی، چا پکې دکان جوړ کړی، ټول لارې بندې کړي. هره ورځ موټر دوه درې ماشومان ول کېږي، خلک ول کېږي. فدرال بېخي موږ نه لرو. د خدای خاطر وکړئ، شاروال صاحب ته ووایه بیدار شه، یو موټر چې کېنه څوک درته نه وایي، شاشه چې یو ګرته پر چکر ووه او بېرته لاړ شه. هر ځای چې دې په نښه کړو ورکړو چې په خلکو ته مه کوه شاروال صاحب راشي. د خدای خاطر بیا خو په نقشه ښار دی، شاشه په نقشه ښار دی. اوس ګوره مې عرض تا ته مې وکړو یو چکر راشي او نماینده دې راولېږه. دغه پدرونه باید ټول ختم شي او پدرو پدره وي. دا ماشومان نور موټر ونه وایي او مکتبونه دلته ډېر دي. ومن الله توفیق.
د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې ازادي راډیو ته د ټلیفون په شمیره په خپلو پیغامونو کې راستولې وو. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمېر غنیزو پروژو په ګډون د نوې پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او شیبه مخکې هم د دې ولایت میلمستون په ودانۍ کې په یوې لویه غونډه کې برخه واخیسته. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته هستوي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالف وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. سوریه او د دې هیواد متحده روسیې اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تېره شپه توغندي شتلي. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوشنبه تمه کوي چې د روسیې یو پلاوی په هغه نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې د هیواد په کوربتوب د منځنۍ آسیا د اوبو د سرچینو په اړه جوړیږي.
زموږ غاغله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له و د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام له او بجو د سهار تر او بجو ل امریکا غاغ آشنا راډیو، او د سهار له او د مخام تر او بجو ازادي راډیو او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. او سم وصل وصل تغاکشي غوښي چې او بخي سپورتي خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د جوجیتسو لوبغاړو د آسیا په آزادو سیالیو کې 4 مډالونه وګټل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شاهزاد نن آزاد رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو دوه مډالونه خپل کړي دي. ښاغلی شاهزاد وایي مصطفی لوکوزه او صبور رحیمی په دغو سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ښه وزریدل او د سپینو زرو مډالونه یې د افغانستان په نوم کړل. د آسیا د جوجیتسو آزاد سیالۍ د اپریل له 6 تر 8 نیټې پورې د قرقیزستان په کوربتوب په بشکک خار کې ترسره شوې. او د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په دوهم ورځ پنجاب ډیلی ته او کلکتې بیا بنگلور ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ډیلی ډارډیز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 4 وکټو په زیان سره پوره کړ او لوبې د 6 وکټو په توپیر سره وګټله. په دغه لوبه کې مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبید او 2 وکټې واخیستې. په دوهمه لوبه کې ایرایل چیلنجر بنگلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اورونو کې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د 2 وکټو په زیان سره د 120 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کلکتې لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 6 وکټو په زیان سره پوره کړ او خپل سیالي لوبډلې بنگلور ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن د سنرایزر حیدرآباد لوبډله چې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نبی ساحل هم پکې شامل دي د راجستان رایلز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. دوی له وسلوالو ډلو غواړي چې د خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي، څو د ټول ولایت ماشومان د د خطرناک ناروغي څخه وژغورل شي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت مسؤول حاجی محمد اساق د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فلج دوهمه مثبته پیخه هم د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل سیمه کې پیدا شوې ده.
په کونړ کې د پولیو دوهمه پیخه چې ده د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ هغه هیلګل ساحه کې ده چې مخکې اولنۍ د پولیو پیخه چې کوم ځای کې زموږ شتون لري دا پیخه هلته هم ده. د ماشوم نوم کبرا دی او د شهاب الدین په نامه دغه داغه لور ده. عمر یې ولس میشت نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشت په درېمه نیټه شوي او په همغه نیټه موږ هم رپورټ کړی. چون دغه کورنۍ هم په دغه الګل ساحه کې اوسیږي او د الګل په ساحه کې موږ ډېر فامیلونه انکاری لرو.
محمد اساق وایي د واکسینو په تیر کمپاین کې ترې نږدې 13,000 ماشومان پاتې وو، خو په نوي پیلېدونکي کمپاین کې هڅه کوي چې دغه شمېره راټیټه کړي او که چیرته بیا هم په زیات تعداد کې کوچنیان له واکسینو پاتې شي نو د نورو مثبتو پیښو پیدا کېدو ویره زیاتېږي.
طبعا چیرته چې کوم ځای کې موږ د پولیو پیښه ښکاره شي او کوم ماشوم پرې اخته شي نو د هغې په څنګ کې 200 ماشومانو ته نور هم د دې ویروس عاجل خطر وي. دغسې به هم سلسله هر ماشوم چې پیخته کېږي همداسې 200 ماشومانو ته، نو طبعا دا د خلکو د تشویش او د سیمې د تشویش سبب کېږي چې ولس ته به یو غټ خطر وي، ځکه د ټول عمر لپاره معیوبیت منځته راوړي.
د کونړ اوسیدونکو هم په غازی آباد کې د فلج دوهمي مثبتې پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ماشومانو رحم وکړي او د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کنټرول لاندې ساحو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د یو لاعلاج ناروغۍ وژغوري. گوهر رحمان او زبیح الله وای
دغه پیخه چې پیدا شوې ده واقع سره د تشویش وړ خبره ده. د پلج بیماری چې ده دا یو وایروسي بیماری ده، یعنی ساری ده، یو جنبل دي انتقالېدل شي. غوښتنه مې د دولت د وسلوالو مخالفینو نه ده چې تاسو دغه واکسین ته اجازه ورکړي او که واکسین وانخلي دوی لاس یا پخه یا کماندا مې پل شي نو هم بر ټولنې د وګو باري هم په کورنۍ باندې بوج دی. نو ښه خبره ده چې دوی دغه ټولو ماشومانو ته چې د عمر د 15 کلنۍ کم دے دوی تماشو واکسین ورکی او تر کافی اندازہ هغه ټیمونه چې دوی کورونو ته ورزی دوی سلام کاری وکي د ماشومان په دغه
دوی له هغه کورنۍ او هم غواړي چې څوک خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو مخالفت کوي او خپل بچي په لوی لاس یوي لا علاج ناروغي ته حواله کوي چې باید ماشومان ته واکسین ورکړي.
هغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان ته واکسین کې زما پیغام ده چې دغه یو وژون کې ناروغي ده، لا علاج ناروغي ده، نو مهمه دا چې دوی خپل ماشومان ته باید واکسین ورکړي، ځکه د دوی ماشومان چې باید یو ښه انده ولري که واکسین په صحیح طریقه سره واخلي دوی اندامونه روغي سلامت دوی به ښه انده ولري، ښه زده کړې به وکړي او د وطن ته به د خدمت مصدري.
د یادو دی ورده چې په 2018 زیږدیز کال کې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د پولیو څلور مثبتې پیښې موندل شوې وي چې هغه مهال هم د فلج پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي وو. تیر کال کومه مثبته پیښه پیدا نه شوه، خو سږ کال په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوه سیمه کې دوه مثبتو پیښو موندلو کونړیان بیا تشویش سره مخ کړي دي. د دوه پیښو سره په هیواد کې په روان کال کې په فلج داخته شو ماشومانو شمیر وو ته لوړ شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په پېښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ځوان مشر منظور پښتین په مشرۍ لسګونه زره پښتنو سوله ییزه اعتراضیه غونډه وکړه او د پاکستان حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په پېښور کې د مشعل راډیو خبریالان وایي چې لږ تر لږه 35,000 کسان پرون د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو. د راپورونو له مخې د پاکستان رسنیو په ځانګړي ډول هغو رسنیو چې په اردو او انګریزي ژبو خپرونې کوي د دې غونډې په اړه راپورونه نه دی خبره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان د دولت لخوا د پښتنو پر حقونو د تیری د مخنیوي په مقصد د اعتراض لپاره پیل شو. د دې اعتراض له پیل راهیسې د دې غورځنګ غړي غواړي چې له قبایلي سیمو د پاکستان د پوځ پوستې لرې شي او د هغو په وینا د پښتنو د لا درکه کېدو مخنیوی وشي. د اعتراض کوونکو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونه په پښتون میشتو سیمو کې خلک پرته له دې چې قانوني پروسې عملي شي نیسي او هغو بیا لا درکه کېږي. فرشتې جلالزی په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې خلکو ته چې د اعتراض لپاره راغون شوی وو وویل چې حکومت باید یو قضایي کمیسون وټاکي او د پښتنو په سیمو کې د غیر قانوني لا درکو او قتلونو پیښو وڅېړي. منظور پښتین وویل پولیس او پوځیان باید ټول هغه پښتانه چې نیول سوي او بیا ورکسوي دي عدالت ته حاضر کړي، بیګنا وګړي خوشی کړي او یوازې هغه کسان چې د منظمې قضایي پروسې تر بشپړولو وروسته مشکوک پیژندل کیږي په توقيف کې وساتي. منظور پښتین همداراز وویل چې د پاکستان حکومت باید قبایل او افغانستان سره پولیس ته نږدې سیمې له ماینونو پاک کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي وای هغه حقونه غواړي چې د پاکستان اساسي قانون د هغه هیواد هر وګړي ته ورکړي دي. د پښتون تحفظ موومنت چې د پښتنو د ژغورنې او د پښتنو د ساتنې غورځنګ هم مرتویل کیږي، خپل پلویان پرون د پېښور رنګ روډ سیمه کې راغونډ کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غېستر غونډې ته ډېری پښتنې هم ورغلې وي او یو شمېر کسانو یې ویناوي هم وکړي. د بسرو بیبی په نوم یو شزی پرون خلکو ته په وینا کې وویل چې میړې لډیرو کلونو راهیسې لا درک دی او چارواکو د ورکوښو کسانو په لیست کې ثبت کړی دی. هغه د پاکستان د استخباراتو پر اداره ایس ای تور پورې کړ چې د دې د میړه او په قبایلو کې د ډیرو نورو وګړو په لا درکې کې لاس لري. سلګونه کسانو چې پرون په پېښور کې د اعتراض لپاره راغون شوي وو د خپلو ورکو عزیزانو نمونه او عکسونه پورته کړي وو. په پاکستان کې سیاسي فعال علي وزیر په دې اړه پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل
دا زمونږ مورونه ورختي، زمونږ خواندي ورختي، زمونږ پلاران ورختي، زمونږ ترونه ورختي. مونږ چې څه داسې دی د پېګدو مونږ دیدو ته دا کله اجازه نه ورکو. پښتون تحفظ مومن چې دی د پښتلا باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکي یا د پښتانه دنیا ته د شتګر ثابت کی دی دا اوس نیولې خلک چې دی دا خداسي وي چې چرته دی د خپل کاروي کوي نا کروای کی دی جلونه راو باسی او بیا ول تمړکی بیا دنیا ته وای چې ګوره ما ترخ ګرم لکه کني پتا شو ته نقصان درسولو. نو اوس دا شدی چې پښتون را بیدار شوه دی، پښتون را ویښته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي.
په پاکستان کې دوه کین اړخو سیاسي ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي او د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند غړو هم په پرونی اعتراض کې حضور درلود. خو په پاکستان کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو او د مذهبي ګوندونو پیژندل شوي مشران نه پکې لیدل کېدل. په پېښور کې د پرونی اعتراضي غونډې عکسونه او ویډیوګانې پر سوشل میډیا خپاره شو او زرګونه کسانو وکتل. خو د رپورټونو پر اساس د پاکستان دولتي رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په اردو او انګلیزي خپرونې کوي له دې ځایه غایب وي. په پاکستان کې په انګریزي ژبه د خبرېدونکو ورسپاڼې دان خبريال مبشر زیدی په دې اړه چې ولی رسنوي د پېښور پر دغه ستره اعتراضي غونډه خاموشی غوړه کړې وه. مشال رادیو ته وویل
ما چې
سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره را تخکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغون شوي ول، نو میډیا دوی له کوریج ورکړی وو. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پېښور کې وکړه، نو میډیا تر مکمل بلیک آؤټ کړی دی. ما ډیرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناسه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کیږي،
لیکن بهرحال ایک خاموشی تو ہے.
د پاکستان حکومت دا اداره د ویچ امنیتی ځواکونه یا استخبارات د پښتنو په لادر کې کلاستري. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په قبایلو کې پوځي پوستې ضروری دي، ځکه هغوی په سیمه کې د افراطي ډلو په ځانګړي ډول د پاکستانی او افغان طالبانو پر ضد جنګیږي. د روان کال د جنوري په 28مه نیټه په کراچي ښار کې د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د یو ځوان پښتانه نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته دا حرکت پیل شو. د پاکستان پولیسو ادعا وکړه چې نقیب الله مسعود له پاکستانی طالبانو سره ارتباط درلود، خو د مسعود کورنۍ وویل چې هغه غوښتل چې موډل سي او هیڅ ډول ارتباط له طالبانو سره نه و. د نقیب الله مسعود کورنۍ وویل چې هغه په پاکستان کې د انکاونټر عملیاتو قرباني شوی دی. انکاونټر عملیات د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نوم لاندې داسې عملیاتو ته ویل کېږي چې د پاکستان پولیس کله چې کافي اسناد نه لري چې وګړی له تروریستانو سره د ارتباط په تور محکمې ته حاضر کړي، عملیات کوي او هغه کسان ځای پر ځای وژني. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې یوازې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 330 تنه د پاکستان د پولیسو په انکاونټر عملیاتو کې وژل شوي یا ورک شوي دي. په کراچۍ کې په داسې عملیاتو کې د نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په فبروري کې د پاکستان له ډیرو سیمو په اسلام آباد کې راغون شو او لس ورځې پرلت وکړ. کله چې د پاکستان حکومت لیکل ژمنه ورسره وکړه چې شکایتونه به یې حل سي، په اسلام آباد کې پرلت پای ته ورسېد. خو د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ په مارچ کې یو اربیا خپل اعتراضي جلسې پیل کړې او وی ویل چې د حکومت له هڅو چې د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یې کړي راضي نه دي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پرون په زغرده د پاکستان حکومت ته وویل چې د پښتنو له قتلونو لاس واخلي. دا څرګندېږي چې د حرکت په پاکستان کې ډیر خلک ورجلب کړي او د دنیا په مختلفو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د هغوی په ملاتړ اعتراضي ناستې کړي دي. په جرمني، فرانسې، سویډن، استرالیا او افغانستان کې یو شمېر پښتنو پرون د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وکړل او اعتراضي جلسې جوړې کړې. په واشنگتن کې هم پرون یو شمېر پښتانه د سپینې ماڼۍ مخ کې راغونډ شوي وو او د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ ملاتړ یې وکړ. په پېښور کې د پښتون تحفظ مومن مشر منظور پښتین وویل چې د مې میاشتې په 22مه به په لاهور او په 9مه به په سوات کې جلسې کوي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران آوریدونکو تاسو آوریدل چې د مکتب معاونه نفیسا د خزو کلیوالی شورا ته ورغلی او ترور بیبی ډیره ورته خوشاله وه. اوس به واورو چې په کلی کې دا اتڼ په کومه خوشحالۍ کې جوړ شوی دی.
علی زوالانو نام
به خدای دی وی د کلی کوڅې مول خزل او کثافات او صفا کړی اوس دې خورا ټول کې چې په پټیکټر کې یوسو
واه واه موسی کولا ګړندو یا موسی په ګوتی کې غمایا د کلی په جوړې ځواني چا تان تر مخ کې په تان کې دم سارا نشته چې چې وای نو مور غزل په کې اخلي
دادت کولا اخس ادوا کامی دی دواخه لک صبر راته وکي
ګلی نه باغ عرب درته جوړ نکم
بیا هر څه چې وای وای دا ځای یو ارمان خو می خدای پورې کړو
بیا خو می دوم غټي غټي خبرې پوزړې کی دي ستاسو ډېر به ویني سي
سوال کړه دا یو ټول چې غزل دي دا ورواچوي بس مو کار په خیر سره خلاص شو
دغه مو
سیدا باندې دې چې خدای دا د مسافر تاسو ګورې او نه فکرې دا یو څه بیا ایران شي
او پام دې دې یو بل په صفات نه مړیږي خو په ریښتیا هم د کار ځوانان دي او خبرې هم خوږې دي
دا دې کار خلاص خو په دې کې په شک نشته اوس اګولا اوس نو ته ټوله وطن واده لا خیره کار خلاص شو
الی ماس ګول وغږوي ته وای ښا جو خدای دا د موسی ګل میدان درته ډېر پورته کی
ځوانانو درته نور ستا با موسی ګل میان ته یو فکر ګل لټ واکوي
قربان چارما نه مې خدای پوره کی
د جې ترورې پراتات ډیره خوشاله شوم وایم قدمونه د خدای په جنت کې چې زموږ غریبانو پښتنه کوي
دا خوکه دعا وې د جرشم زینبې ډیره بختوره یې
وې ترورې داستا مینا ده چې بختوره در تخکارم چای دې مسخه ته به زما صفاتونه کوي چای به در نسوروي
په صفاتونو خو ارزه ته ګوره هم په دیني سبقونه پوهېږي او هم د مکتب وایلې دی
سبق خو خوی دادا تیم وای
ته خوای زینب چا چې سبق نه ویلای لډیر شایانو به خبره وی
تروری په خبرو شو پختنه دی ایب نیوی څنګه راغلی وی څه ضروری کار خو بنو
ضروری کار خو نو یو زیره می درته راوړی دی
وی زیره دی په ګل بدل تروری ته څومره خی د څه شي زیره دی راوړاو
زهره خدا و چې هغه ورځ د خوځ د شورا په دفتر کې معلم عادله او ماونه نفیسه راغلی وی او زمال ته ومه
خخه تی وهل
معلم صاحب عادله ته یادولې وایل چې د خوځ د سواد زده کړې په کورس کې معلمي درته پیدا کوم
خخه شکر د معلم صاحب عادله د کور ودانوي چې دومره زما غم ور سره ده
زینبې ته خو د ټولو د سر ګولې ماونه نفسی بیا بل خبر هم وکړه معلمې عدلې ته وویل چې اول ته کوشش ورته وکړه که بیا هلته معلمې ورته پیدا نشوه بیا به زه په خپل مکتب کې معلمې ورته پیدا کړم
خدیجې ترورې اوس مې ستا په خبره بهر شو په رښتیا چې زه بختوره یم چې تاسې دومره اخلاص راسره لرئ
زینبې ته خپله اخلاصمنه او د علم څښتنه یې
دلا غازو پلار دې زارشه السلام علیکم
وعلیکم السلام پلار ستړی مشي
لوی سړی شه د زړه سره دا کڅوړه در واخل چې ډیر ستړی شوم
کله پلار
هغه چا خبره څه شه دی لیکل کڅنګا کتاب چې یو کتابونه خو دې مخه ته پراته وو
په مکتب کې کورنۍ وظیفه را کړې و هغه ملي کلا
زړګیا دا خو نو به تکړه یې
خیم خو که یا تا او یا مور می سبق ویلی وای زه به موم ښه پوی کړی وای
هغه د چا خبره نو څنګه یې کوې زه او مور خو د په تور ټکې هم نه پوهېږو رښتیا چېرته ده مور دی
په نغري کې ډوډۍ تیاروي ویل چې نن مې ډېر خوندور کتخ پوخ کړی دی
ښه چې داسې ده نو ورشه چې زرې راوړي. سخت وګیمه، هغه د چا خبره په سترګو مې تور او سپین راځي.
لږ وروسته ورځم، لوښي او ډوډۍ هم ورسره راوړم.
ای شاباس، هغه د چا خبره له مکتب سره ډېر وکیار شوی نامې خو ده رښتیا د لاغه زویه.
وایه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې زار شه، یوه خبره مې درته کوله.
د څه شي خبره؟
ته لږ را نږدې شه زویه.
که د پلار
ډېر واره دار کار مې درته پیدا کړی.
کار؟
او وایم چې زه هم تنخواه واخلم، ته هم تنخواه واخلې. د چا خبره دواړه لاسونه به مو په غوړیو کې وي، مزې به مو وي مزې.
نو پلاره، زه به دې څه شي کار وکړم؟
وی زویا، تر غرمې وروسته چې له مکتبه راتلې د دوتر لوښي موښي به مینځې. دومره سخت کار نه دی.
نه نه پلاره، زه یې نشم کولی.
د پلار بچه، ولې نشي کولی؟ هغه د چا خبره ډوډۍ ته خو ښه تیارې، په دوه درې ډوډیو مړېږي نه، خو کار ته د ملا ماته ده.
چې غرمې له مکتب نه راشم، کورنۍ وظیفه مې لیکم، بیا
بیا څه غر نه اړوې؟ زر شم هم پوکه،
بیا د سبا ورځې په سبق لږ ځان پوهوم. رښتیا ماسپښین؟
دا ماسپښین دې بیا پکې څنګه راوایست؟ هغه د چا خبره ماسپښین به دوتر ته راځې او تر مازدیګره به کار کوې. خوشي چټي بانې به نه کوې؟ راته
بانې نه کوه. ماسپښین زموږ د صنف هلکان کورس وایي. زړه مې دی چې زه
بس بس چې دویمه خبره دې وانورمه، که نه بیا به دې زه هم خوښ شم.
وان زه تروري، ته څنګه ول ماته وګوري؟ بیا له نورو جنکې سره مسکه شي او چه شاره هم ورته وکړي.
جنکو، یو دوه درې.
نازیه تروری، دادی چه اکره؟ لمده خشته دکره. زرمینی تروری، تم لکه چه پده مسلات که ور شریکوه.
خیر ده گلاله لوری، او برانایی ده. ایلا زرغون شال ده لگلوند شو، نور جامعه ده لنده ندی.
گلاله، زدم را نازونه مکوا. مونستا ده نظر ماتل پارا او بدر وشندله.
نظر ماتل پارا او بدر وشندله، ده سیخه بانم را تکوی. ده نور بیاره تخاندی. لوره، خبر ده سیوا چه تکل چنه تراتله ندوی ده پسفت نمره ده.
زرمینه رفتی هوایی، ده سی ده زرک خونده ده ناز پا قدمونو را روانه بی. طول وایل چه گلاله لناوه تو بروستا ورس پورس کلی کیگی، نو مونگ زکاو بدر وشندلی چل نظاره نچه.
ای وان جونو، آقا تا سنم گولم چی نیتا را روانه دا؟ بانکی پا زای وڑو که دیگای را وڑای دای.
وی نو پا دی وڑو که دیگی که اوڑی کسا.
سنم گولی تروری استوری ماشی.
گلالی لوری، لمن دې زرغونه سه.
آمین.
د ښکلو اولادو مور سه.
سلام ګلې، په دې وړکې دیګي کې دې څه راوړې دي؟
زرمینې، په دې کې مې الوا راوړې ده چې ستاسې خولې پې خوږې کړم. په کلي کې مې ګاونډیانو باندې وویشله. هله ټولې رانږدې سه، را وړاندې شه.
اوه نام خدای، دا څومره خوندوره ده. ترورې، دا په کومه خوشحالۍ؟
دا روم سه، دا مې د مساول د زوی د سر صدقه وه. بلا ته یې ودرېږم، د هوښیارۍ نغارې ډنګول کېږي. د کلي ځوانان یې راټول کړي وو، د کلي کوڅې یې پاکې کړي.
خدای دې خیرات قبول کا. رښتیا هغه دینګور خبره دې څنګه شوه؟
زرمینې، د غره غوندې ولورې راباندې یخی دی، وسه خو مې نه ورته رسیږي. تاسې دعا وکئ، خدای دې د زرپری د مور او پلار په زړه د رحم او بوتو یکی
آمین خدای دې ورکړي
ګران اوریدونکو د یو کلی زرغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې قنداغه خپل ماشوم زوی د لاغاته ویل چې پس له وخت به په دفتر کې مزدوري ورسره کوي خو د لاغه خپه کیږي وای چې تر مکتب ویل وروسته کار نشم کولای ګران اوریدونکو آیا ستاسو په کلي او شاوخوا کې داسې ماشومان شته چې سخت او شاقه کارونه کوي تاسو څه فکر کوئ چې ماشومان څنګه کولای شي چې هم درس ووایي او هم یې د کورنیو اقتصادي ستونزې لرې شي مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0